द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडिओ दे
قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته واری بیا هم شرح لاس دا د وایس اف امریکا د خبری جو ده نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې څلورمه نیټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د مخسن اتنیمی، افغانستان کې اته، او دلته واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یوولس نیمې بجې دي. یواره مو بیا په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پاکستان کې حکومتي شمیرې وایي د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی. په تیرو 24 ساعتو کې تر 15,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي. بلې خوا وزیر اعظم عمران خان ویلي درېیمه څپه ډېره خطرناکه ده او که خلک احتیاطونه ونه کړي نو لا زیات بندیزونه به ولګوي. په بلوچستان کې د تنخواه د زیاتولو په اړه د حکومتي ملازمانو احتجاج او کاربندیز نن شپږمه ورځ هم دوام درلود او حکومت د غوښتنو د منلو لپاره د 24 ساعتو وخت ورکړی. خو د هغه ایالت اعلی وزیر جام کمال ویلي د ملازمانو تنخواګانې که زیاتې کړي نو د صوبې پر اقتصاد به تر 15 ارب روپۍ پورې اضافي بوج راسي. او د افغانستان حکومت ویلي د افغان سولې په اړه به د ترکیې په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. راپورونه وایي دغه کنفرانس به د دې میاشتې په دویمه اونۍ کې ترسره شي. او هم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په کندهار کې یې د عملیاتو په مهال د 5 ځانمرګو په ګډون 15 طالب وسلوال وژلي دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې چارواکي وایي د کورونا وایرس په دریمه څپه کې زیاتوالی راغلی او په تیرو 24 ساعتو کې تر 15,000 زیاتې مثبتې پیښې رامنځته شوي او تر 80 زیات کسان له دغې وبا څخه مړه شوي دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ملي ادارې ویلي ټوله پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې تر 55 زیات ټیسټونه شوي چې پکې د مثبتو پیښو شمیر 9.2% دی. د روغتیا چارواکو یو وری بیا په خلکو ږغ کړی چې احتیاطونه دي کوي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دي نه ځي، ماسکونه دي لګوي او لاسونه دي صفا ساتي. بلې خوا وزیر اعظم عمران خان هم ویلي د کورونا وایرس دریمه څپه ډېره خطرناکه ده او خبرداری ورکړی که چیرې ولس په ټاکل سوي بندیزونو باندې عمل ونه کړي نو لا سخت بندیزونه به ولګوي. پاکستانی مطبوعات وایي په هیواد کې د حکومت مخالفه یوولسو سیاسي ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د خپل منځي اختلافونو سره مخ شوی. دا له هغه وروسته چې د ائتلاف دوو غټو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند یو پر بل و ائتلاف ته د زیان رسولو تورونه ولګول او یو له بل څخه د دې وضاحتونه غوښتي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د تیرې جمعې په ورځ د پی ډی ایم د 5 ګوندونو غونډه وسوه او له هغه وروسته له پارلمان څخه د استعفاګانو په اړه پیپلز ګوند د دوشنبې په ورځ رابلل سوی خپل د مرکزي کمیټې غونډه وځنډوله. څېړونکي وایي دا یو پیغام و چې پیپلز ګوند به پارلماني سیاست ته دوام ورکوي. بلې خوا مسلم لیگ نون دې ګام ته له حکومت سره مرسته ویلي. په بلوچستان ایالت کې د سرکاري مامورینو او د سکول د استادانو کاربندیز نن شپږمه ورځ هم دوام درلود. دغه حکومتي ملازمان په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی غوښتنه لري او وایي په هیواد کې ګراني زیاته سوې خو د دې تنخواګانې نه دي زیاته سوې. راپورونه وایي د احتجاجي ملازمانو او د حکومت ترمنځ د خبرو اترو اتم پړاو سوی خو څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلي که چیرې د ملازمانو تنخواه ور زیاته کړي نو د ایالت په خزانه به له 10 څخه تر 15 ارب روپۍ پورې نور زیات بوج راسي. خو د احتجاجي ملازمینو مشرانو حکومت ته د دوی د غوښتنو د منلو لپاره تر 24 ساعته پورې وخت ورکړی او ګواښنې کړی چې له هغه وروسته به ټولې لویې لارې وتړي. په خیبر پښتونخوا کې حکومت اعلان کړی چې سږ کال د سپتمبر په میاشت کې به بلدیاتي ټاکنې کوي. په هغه صوبه کې د بلدیاتي ادارو یا ځایي حکومتونو موده د 2019 کال د اګست په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. په هغه ایالت کې د کابینې وزیر ضیاءالله بنګش ورسنیو ته ویلي چې صوبایي کابینې د بلدیاتي انتخاباتو د سپتمبر په میاشت کې د کولو منظوري ورکړې ده. د افغانستان حکومت ویلي په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو کېدونکې غونډې ته به خپل پلاوی لیږي. ټاکل سوې دا غونډه په استنبول کې د دې میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. افغان چارواکو ویلي طالبان د زور له لارې نه بلکې د خبرو اترو له لارې بریا ته رسېدلی شي. په عین وخت کې پرون د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر حمدالله موهیب یو خبری کانفرنس په وینا کې ویلی و طالبان له جګړو پرته بل څه نه پیژني، نه په سیاست پوهیږي او نه څه بدلون کړی دی. خو طالبانو دغه تازه څرګندونو ته په سملاسي توګه څه نه دی ویلي. او هم د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار ولایت په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد هوایی او مځکنیو عملیاتو کې د 5 ځانمرګو په ګډون 15 اویا طالب وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دا عملیات په 3 ساعتو کې کړي دي او زیاتوي چې افغان ځواکونو په ارغنداب او ژړۍ کې د طالبانو لخوا شخ کړل سوي 2 ماینونه هم ناکاره کړي دي. په هندوستان کې پولیس وایي ختیځ ریاست چتیسګړ کې لما او یاغیانو سره په یوه نښته کې د نیمه پوځي قوه او 15 عسکر وژل سوي. دغه پیښه کې یو یاغي هم وژل سوی دی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر ډي ام اوستي د ای پی خبري ادارې ته ویلي پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې دوی د استخباراتو د معلوماتو په اساس د یاغیانو په ضد عملیات کول. د ده په وینا په باجیپور ضلعه کې په زیات شمېر ماو یاغیان راغونډ سوي وو. دغه پیښه کې 12 نور عسکر ژوبل هم دي. او په انډونیشیا کې چارواکي وایي د جاوا په سیمه کې د یوې غټې سمندري بیړۍ او د ماین نیونکو د کښتۍ په ټکر کې 12 ماین نیونکي لا تر اوسه بې درکه دي. په هغه پیښه کې 2 ماین نیونکي مړه سوي هم دي. دا پیښه پرون رامنځته سوې وه او چارواکي وایي د بې درکه کسانو د لټون لپاره یې عملیات پیل کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا د خبری خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا صحت محکمې د شمیرو تر مخه د صوبې په کچا په 3 کینټو کې د کرونا وایرس نه 30 تنان مړ شوي دي او 1100 نه زیات تنانو کې د دې وایرس تصدیق شوی دی. طبي اچارو پوهان وایي چې د کرونا وبا درېمې چپې دوران د ناروغه کېدو او د مړینې شرح ځکه سیوا ده چې د وایرس نوی شکل کم چې د برتانیې نه راغلی د انسان پړپوسان ډېر متاثره کوي او په وینه کې د اکسیجن د کمۍ سبب ګرځي ځکه په هسپتالونو کې د مریضانو شرح ورځ تر بله سیوا کیږي او د علاج دپاره مختص بېډونو کې هم کمی راغلی دی. دوی وایي کچرې عام خلک په ایس او پیز یا سپارښتنو عمل شروع نکړو نو د لوی مالی او ځاني زیان سره مخ کېدای شي. نور تفصیل د پیښور نه د لیبا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د صحت چارو پوهان وایي چې د کورونا وبا د 1300 په پرتله د درېمې سپې دوران د مثبت پیښو او د خلکو د مړینې شرح سیوا ده او دا وایرس په ټولنه کې توندې سره خوريږي خو بیا هم عام ولس احتیاط نه کوي. دی وای کچری په ایسوپیز یا سپارښتنو سم عمل اونکلی شو نو د لوی مالی او ځانی زیان سره به مخ شو. د ثوابی میډیکل کمپلیکس کې د سینې د مرزونو متخصص ډاکټر وقاص احمد ویل چې اوس هم خلک کرونا وایرس سنجیده نه اخلي ځکه د مثبت په خوشره د کمیدو پرځای روستر بلی سیوا کیږي.
دریم لهر چې ورته وي د کورونا وبا نو په دې کې مونږ سره دا تیزی ځکه دا چې دې کې مونږ سره دا انګلند کې ندی وایرس یو شکل جوړ شوی نه چاغه ته مطلب په انګلیش کې یو کی ویرینټ وی ناغه ډیر تیزی سره سپریډ کیږي خوريږي. دیمه خبردار زمونږ د خلکو لا پروايي زمون خلک پړومبي کې لګ ډېر خو بیا مله احتیاط او اوس خلک بالکل احتیاط نه کی کورونو کې نه کینی غم خا دې ډېر شي وی دي نو دې د وجه نه زمونږ دا کم چې تناسب دي ندی دا پہلا او دا زیات شوی دي.
نو مولي زیاته کړه د برتانیې نه راغله د کرونا وایرس نوې شکل په انساني وجود کې د سا اغستو نظام ډېر متاثر کړي چې له عملې په اسپیټالونو کې د اکسیجن ورکولو بيدونه په مکمل توګه ډکه دوتا نږدې دي.
دې کې چې د نوم سره ډومبي کې هو دا دی و صرف تبا ټوخه او بدن دردونه د دې سره موږ سره مریضان مطلب راتلل اسپیټالونو ته اوس نن سبا موږ سره چې نه دا په پیپړه باندې ډیر زیات اثر کوي. صابه کې کمیږي په وینه کې د اکسیجن مقدار کمی مریض ډیر سیریس حالت ته بوزي. د دې سره موږ سره په اسپیټالونو باندې ځکه لوډ زیات دی چې موږ سره د اکسیجن ډیماند زیات شوی دی په اسپیټالونو کې او موږ سره دونه بدقسمتۍ سره دونه بيډونه په اسپیټالونو کې نشته او کوم چې دینو غالي ډډک شوی دی. زمون خلکو ته دا درخواست چې خپل ماسک پیچي کور نه غیر ضروری بار نوزي مناسب سماجی فاصله د ساتي مینس کې شپک پټه او بار بار د صابون سره لاس وینځي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه درې ویشتنه مړه شوي او یو لس سوه او درې کم اتیاتنانو کې د دې وایرس پخلی شوی دی. شمیرې ښایي چې د صوبې په کچه د یاد رنځ نه د مړه شوو تنانو تعداد 2400 او څلوېښت ته رسیدلی دی او تر اوسه پورې یې په مجموعي توګه 19000 او څه د پاسه 1400 تنان ناروغه کړي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټری امتیاز حسین شاه ویل چې د پیخور الاری چسپتال صوبایي حکومت د کورونا مریضانو لپاره مختص کړي او د سوات او صوابۍ په لویو هسپتالونو کې هم بېډونه یې سیوا کړي دي. د وایي د دې ترڅنګ حکومت د کورونا وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم اخلي.
په کومو علاقو کې چې د کورونا مثبت پی خوشاره 15% نه سیوا ده هلته مونږه ټول سکولونه او کالجونه بند کړي دي. د سوالو گاړو لپاره په هفته کې مونږه دوه ورځې ایخودي دي نو په هغه ورځو کې نه چلیږي. دغه شان د ضروری سیزنونو علاوه مارکیټونه مونږه د شپې 8 بجې بندو او په هغه کې هم مونږه دوه ورځې د مکمل بندولو لپاره ایخودي دي.
د پاکستان مرکزی حکومت د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې شپږ لکه واتیا زره او څه د پاسه 900 تنه ناروغ شوي او سوار لزره وسوه او دوه کم اتیا تنه نو د یاد رنځ له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال وای د احتجاج کوونکو سرکاري ملازمینو تنخواه زیاتول اسان کار نه دی خو وای چې په یو دوه کال کې به بوج د صوبې په خزانه راشي. د وزیر اعلی په خبره کې د ملازمینو غوښتنې اومنل شي 15 ارب روپی بوج به نور زیات شي خو احتجاج کوونکو وای ک غوښتنې ونه منل شي تر هغه بخپل احتجاج جاری ساتي. نور تفصيل د ډیبا خبريال حفیظ الله شیرانی په دې ریپورت کې راکړي.
د کوټي پر عبدالستار ادهی چوک د تنخواه د زیاتوالي په ګډون د 19 غشتنو لپاره احتجاجي پلتکونکو سرکاري کارمندانو ته لشپړ ورځو پس د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویډیو پیغام کې جواب ورکړی. جام کمال وایي ک د احتجاج کوونکو تنخواه یا معاش دوه چنده هم سي هغه پرې خفه نه دی. وایي چې د هغه لجیب خو یو روپی هم نه دی پیسې د سرکار له خزانه دی.
یہ جام کمال خان جام کمال کی اپنی کوئی ذاتی ملکیت کمپنی یا فیکٹری نہیں ہے.
دا خود جام کمال دا ذاتی ملکیت یو کمپنی نه دا. دا بلوچستان دا ایالت دا وزیر اعلی په حیث پر ما باندې یو ذمہواری جوړیږي چې زه د هر څه په اړه فیصله په ش ساړه زړه او سوچ سره وکړم او دا را روان نسل لپاره وسنجوم ستاسو د شیګړي لپاره وسنجوم د دې ایالت لپاره وسنجوم. زما لپاره یو سیاسي فیصله کول ډیر اسانه ده. نن کزه دا سی فیصلې د سیاسي ګټو لپاره وکړم زما لجیب خونه دي نه هم د بل وزیر اعلی لجیب دي 25% خو بلیا زیات کړم. نن خو به هر لوري ته زما په حق کې ژغ پورته سي او واوا به کوي. آیا دا یې حل دی؟ کال دوه کال به تیر کړو او بیا به ستونزې یو په بل پسې زیاتېږي. 15 کاله وروسته به موږ تاسو پر داسې پړاو ولاړ یو که بیا موږ دا هر څه شکول و هم غواړو زموږ له لاسه به هر څه وتلی وي.
ہمارے یہاں سے چیزیں بہت آگے نکل چکی ہوں گی.
وزیر اعلی جام کمال په 19 منټ او 22 سیکنډ ویډیوئی پیغام کې دا هم ویلي ک د احتجاج کوونکو غوښتنې و هم منلسي نو د بلوچستان پر یالتی خزانه باندې به تر 15 ارب روپیه پورې بوج نور هم زیات شي. هغه وایي ک هم داسې هر شپږ میاشتې او کال بعد دوی تنخواه زیاتوي نو د ایالت د پرمختګ چاري به په ټپه ودرېږي. خو بلوري ته د شپږ دیرش تنظیمونو په ګډ احتجاجي پرلت لیا هم روان دی. د کوټي ښار پر سړکونو احتجاجي لاریونونه د حکومت ضد شعارونه ورکول کېږي. د احتجاج منتظمین وای د وزیر اعلی پیغام پر خپل ځای خودی لغپل غشتن نه پر شا کیږي. پروفیسر حمید خان وای کتر سبا پوری غشتن و نه منل سی د امپلایز اینڈ ورکرز گرین الائنس تر نظارت لاندې روان خپل احتجاج به د ایالت و ټولو شارونو ته وغځوي او لوی لارې به وتړي.
خپل جلوسونه را باسو او پر مختلفو چې کوم لوی لارې هغه بندو په هیجان جوړ وای چې موږ راغلي په هیجان کو او دغه سبیا په کوټه کې هم دا کوم چې د درنې نیم ملګری دی دا بهر باسو او چې کوم غټ غټ شوونه دي دا ټول
بل لوري ته د استادانو د احتجاجي پرلت لوجه په شار کې د ترافیک رواني زیاته زیانمنه سوي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي چې د سرکاري کارمندانو او لوستونکو خلکو د احتجاج طریقه داسې نه وي. هغه زیاته کړي چې د کورونا وبا زیاته سي او یا د ترهګرۍ کومه پیښه وسی ذمہوار به هم دغه احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین وي. وزیر اعلی غوښتي چې ملازمین دي خپل احتجاجي ناشتي ژر تر ژره ختم کړي. حفیظ الله سور شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنې غوږی. پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د ائتلاف پی ڈی ایم خپل منځنی اختلافونه نور هم سیوا شوې دي او پیپلز پارټي د پارلمانه د استعفا ورکولو یا نه ورکولو د فیصلې لپاره د خپل ګوند د مرکزی کمیټې رابللې غونډه هم منسوخ کړې ده. سیډونکو وايي که څه هم لاوس پورې په رسمي توګه د پی ڈی ایم د ماتې دو او د ویشل کېدو اعلان نه دی شوی خو په عملی توګه د مخالفو ګوندونو ائتلاف مات شوی دی چې نیخ پنیغه ګټا حکومت ته رسیږي. پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات پارلمان نه د استعفاګانو ورکولو په سر پیدا شوې دي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت شهبزاده راکړي.
څېړونکو وايي که څه هم تر اوسه په رسمي توګه د پی ڈی ایم د ماتې دو یا ویشل کېدو اعلان نه دی شوی خو په عملی توګه د مخالفو ګوندونو ائتلاف مات شوی چې نیخ پنیغه ګټا به حکومت ته رسیږي. پی ڈی ایم کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات پارلمان نه د استعفاګانو ورکولو په سر پیدا شوې دي. د دغه ائتلاف دوه ستر ګوندونه مسلم لیگ نون او جمعیت العلماء اسلام دریځ لري چې د حکومت پر ضد د جلسو جلوسونو نه وروسته باید اوس د پارلمان نه استعفاګانې هم ورکړي شي. خو پیپلز پارټي بیا دغه ګوندونو ته ویلي د پارلمان نه د استعفاګانو ورکولو په اړه پریکړه به د ګوند د مرکزی کمیټې په غونډه کې کیږي. د پی ڈی ایم مشران لا د پیپلز پارټي پریکړه ته په تمه او چې د اتوار په ورځ د پیپلز ګوند لخوا د ګل په ورځ اسلام آباد ته د مرکزی کمیټې د رابلل شوې غونډه د منسوخولو اعلان وشو. د مسلم لیگ نون، جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو ترمنځ د تیرو دوه اونۍ راسه وروسته لاغې د یو بل پر ضد د سختو بیانونو لړۍ هم پیل شوی چې پیپلز پارټي خپل سینیټر یوسف رضا ګیلانی په سینیټ کې د اپوزیشن لیډر وټاکلو. د پی ڈی ایم د مشرانو وروسته غونډې ته پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند نو وربلل شوی او دغه دوه ګوندونو ته د سپیناوي نوټس ورکړل شوو چې ولې سینیټ کې په خپل سر د اپوزیشن لیډر ټاکنه کړې ده. پاکستان پیپلز پارټي او ان پی ته خبرداري ورکړل شوې چې که سپیناوي ونه کړو نو له پی ڈی ایم به وستل شي. خو پی ڈی ایم ته له جواب ورکولو وړاندې پاکستان پیپلز ګوند د استعفاګانو په معاملات د مشورې لپاره رابللې خپل د مرکزی کمیټې غونډه منسوخ کړې ده. د پیپلز ګوند مرکزی سیکرټر نیر حسین بخاری په خپل یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی او سنټ د کېدونکو غونډو لامل به د پیپلز ګوند زیات مشران پارلمان کې بوخت وي نو ځکه د ګوند مشر بلال بټو زرداری د مرکزی کمیټې غونډه منسوخ کړې ده. سړنکار مظهر عباس وایي د پی ڈی ایم د تقسیم اعلان کلا هر څو په رسمي توګه نه ده شوی خو په عملي توګه اوس د مخالفه ګوندونو د ائتلاف مات شوی او د دې ټوله ګټه باندې خپنیغه حکومت ته رسیږي. امریکا اکثر خبرو کې هغه ویلي د مخالفه ګوندونو د وښ نموارید د مسلم لیگ نواز ګوند په مشر میا نواز شریف هم راضي ځکه چې هغه د ائتلافي ګوندونو له مشورې پرته سخت بیانیه خپل کړې و او پاکستان پیپلز ګوند د نواز شریف په دې عمل اندېښنې لرلې. هغه ویلي کچر اسټابلیشمنت د حکومت سره ولاړ دی نو په داسې حال کې خو د پارلمان نه استعفاګانې ورکول خپل سر دیوال سره جنګول دي. خو یو بل سیډونکو خبريال افتخار احمد وای چې پی ڈی ایم لا وړاندې پریکړه کړې و چې د سېنات د اپوزیشن مشر څوکۍ به مسلم لیگ نواز ته ورکړي. خدا غي برعکس پیپلز ګوند خپل تن یوسف رضا ګیلانی په دغه عہده غوره کړو. امریکا هغه ګردو څنګه ته هغه ویلي پی ڈی ایم به اوس هم د ائتلاف په شکل کې وي، خو دې ائتلاف کې شامل ګوندونه به په یو خبره چرته اتفاق کوي او چرته اختلاف. دغه په نظر د وزیر اعظم عمران خان د نه تسلیمولو په ناره دا مخالف ګوندونه بیرته هم په یوه لیکه ودرېدلی شي. پی ڈی ایم د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا تیر کال د ستمبر په میاشت کې جوړ شوی و. په دغه غورځنګ کې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، فی، عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی گوند، بی این پی مینگل نیشنل پارٹی او د قومی وطن پارٹی په ګډون د اپوزیشن یولس ګوندونه شامل وو. د یاد ګوندونو مشرانو د عمران خان حکومت د پاکستان د پوس په لاس جوړ شوی حکومت بللو او د دې حکومت د ړنګولو اعلان یې کړو.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د آزاد څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په ریپورت کې ویل شوی دی چې په ملک کې دننه د 13 مارچ په میاشت کې د ریاست پرزد او د تشدد په نورو پیښو کې کمی لیدل شوی دی. بلخوا څېړونکي وایي په سیمه کې د تشدد مسله پراخه اړخونه لري او زیاتی تر څو چې د افغانستان دننه جنگ د ښکیل طاقتونو ترمنځ روغه جوړه نه شوي او د پشیشا یا پراکسی جنگونو لړۍ نه وي ودرېدلې، نو تر هغه بعد وسلوالو ډلو موجود کی د پولی پوری راپورې جاری. که څه هم په دې ریپورت کې په پاکستان کې دننه د تشدد په پیښو کې کمواله ریپورت شوی دی، خو د دې نه مخکې د فروری په میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په خپل ریپورت کې د افغانستان دننه د لاقانون تحریک طالبان پاکستان سره د بیلابیلو وسلوالو ډلو د اورغونډېدو خبرداري ورکړی شوی وو او ویلي وو چې دې سره پاکستان او سیمې ته د ترهګرۍ ګواښ لا نور هم سیوا شوی دی. نور تفصیل پی دیوا خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکړي.
په دغه ریپورت کې ویلي شوی چې د 13 مارچ په میاشت کې د وسلوالو لخوا شل بریدونه شوی چې پکې د 15 عام وګړو او د 10 امنیتي ځواکونو په ګډون 25 کسان وجل شوی دي. ریپورت وایي لدې مخکې د فروری په میاشت کې د وسلوالو لخوا هم دغه عمر حمله شوی، خو په هغه کې د مارچ د میاشتې په نسبت زیات 13 کسان وجل شوی وو. ریپورت وایي دا ښایي چې د مارچ په میاشت کې شوی حمله کې د فروری د میاشتې په نسبت کم کسان وجل شوی دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز دا ریپورت مخ کې وای د وسلوالو لخوا تر ټولو زیاتې حمله په پخوانی قبایلی سیمو کې ریکارډ شوی، چرته چې په 15 بریدونو کې سلور کسان وجل شوی دي. هم دغه راز د ریپورت تر مخه په بلوچستان صوبا کې د وسلوالو لخوا سلور بریدونه ریکارډ کړی شوی چې پکې لس تنان مړه او سلیر شنور جوبل شوی دي. د پیښوري یونیورسيټي د انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز د سانګي پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایس اف امریکا ډیوا ته وای د تشدد په پیښو کې د مرجوب لیکمې د هیواد دننه د تشدد د کمی یو پیمانه خدا خودا مسله پراخه اړخونه لري. دی وای د تشدد د مسلې چې کوم ځاندریز جوړخ دی هغه ډیر اهمیت لري او زیاتوي تر څو چې د افغانستان دننه د یو بل پر ضد جنگ کې د بوختو طاقتونو ترمنځ کمروغه جوړه نوي شوي او د پیشیشا یا پراکسی جنگونو لړۍ نوي ودرېدلې، نو تر هغه به د پولی پوری راپورې د وسلوالو لا ټولګي موجود وي
او د شهر کله موقع ملایږي نو دوی به د خپل وجودیت ثابتولو لپاره حمله خامخا کوي. افغانستان کې هم کیږي او پاکستان کې هم کیږي، او چې کله کله یو کریټیکل پوینټ راځي نو هغه وخت کې به سیزونه سیوا کیږي. نن سبا که تاسو دا ایونټ ښکاري د دې تړون هم د هماغه سره دی، چونکې هغه یو ټرمینل پوینټ ته خبرې روانې دي یا یو کروشل ټایم د دې وخت د نیګوسیشن د مئی ډیډ لاین والې سره، نو کیدای شي په اپریل او مئی کې موږ داسې قسمه واقعات په افغانستان کې هم او په پاکستان کې هم د پولیس دواړه غاړه نورم سیوا ښکاره شي.
د سیړنیز ادارې دا ریپورت وایي په پخوانی قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په درې عملیاتو کې 12 مشکوک وسلوال وجل شوي. هم دي هم دا شان په بلوچستان صوبا کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه کاروایان شوي چې پکې 15 مشکوک وسلوال وجل شوي او دوه نور نیول شوي. هم دي که څه هم پاکستان کې آزاد سیړنیز ادارې په هیواد کې د وسلوالو لخوا په تشدد کې د کمی خبرونه ورکوي، خو د فروری په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په یو ریپورت رپورٹ کې ویلي شوی وو چې په افغانستان کې د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان په لیکو کې بیلابیل وسلوال یو ځل بیا راغونډیږي او له دې عمله پاکستان او سیمې ته د ترهګرۍ ګواښ لا نور هم سیوا شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په رپورټ کې ویلي شوی وو چې تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې 15 وسلوالو ډلو د تحریک طالبان پاکستان بیعت کړی دی.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ پنیغ غوږی. د بنو په جانی خېلو کې نن د اتوار پورس د مشرانو جرګه شوې ده او په دې جرګه کې د دې خبرې جاج اخیستې شوې ده چې حکومت ورسره په لوسنامه کې کمیشمنی کړې وي هغه تر څومره حد پورې عملی کړې شوې دي. د جرګې یو غړی ډاکټر ګل علم وايي د دوی مقصد هیڅ کله مراد اخیستل نه بلکې په پیښه کې ککړ کسان معلومول او قانون ته سپارل وو او په دې لړ کې لا هیڅ قسمه پرمختګ نه دی لیدل او کپل سورزو کې شوه تړون عملی نشو نو دوی به بیا پر لچورو کې. یاد دي د خیبر پختونخوا حکومت د بنو د جاني خيلو علاقې مشرانو ته په یو لوزنامه کې باور ورکړي چې حکومت به سیما د وسلوالو ډلو نه پاک کړی خزای مشران د حکومتي ګامونو نه مطمئن نخکاری. او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار کامران بغش د جاني خيلو د مشرانو سره د لوزنامه ورستو ویلی وو چې حکومت د جاني خيلو د مشرانو ټول غوښتنې منلې دي چې تر ټولو لمړی غوښتنه پکې د وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کول دي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د دیو خبريال عدنان بتني راکې.
د بنو جاني خيلو یو مشر ډاکټر ګل علم وزیر وای مرشي اسلام آباد د ځان سره خپل مړی وړل نو غوښتنه مو داوه چې په دې پیښه کې څوک ککړ دي هغه براته پګوت کولای شي او حکومت سره د کسانو معلوماتو او پس زاد رسولو اجمنه هم کړی ده خو تر اوسه دا معلومه نه کړل شو چې په دې پیښه کې څوک ککړ دي. هغه ویل د دې مقصد هیڅ کله مراد اخستل نه بلکې پیښه کې ککړ کسان معلومول او د قانون منګولو ته راکش کول وو او په دې لړ کې لا هیڅ رقم پرمختګ نه دی لیدلای شوی. د ځنی خېلو مشرانو او حکومت ترمنځ شوی تړون کې دا خبره منل شوې وه چې د وژل شوو څلورو ظلمو د وژنې به په پراخه کچه سره پلټنې کولی شي او په دې پیښه کې لاس لرونکو ته به کوټلې سزاګانې ورکولی شي. تړون کې راغلي چې راتلونکي کې هم داسې قسمه پیښو پر ضد سخت ګامونه اخستل کېږي. ډاکټر ګل علم وویل حکومت سره د شوی تړون نن شپږمه ورځ ده خو تر اوسه د مطالبو هیڅ کار نه دی شوی او که چېرې دغه مطالبه په لس ورځو کې ونه منلې شوې نو دوی به بیا احتجاجي پرلت پیلوي.
درنه خاتمه نه ده موږ دا درنه خالي ملتوي کړی دو په دوه ګنټه کې بیا خلک سره د بستره جمع کیږي کوم کام کومې پرېکړې دي کومې ټینګې کړې وي هغه باید هغه برقراری وي چې څوک پورې د علاقه ته امن خوشحالي او رڼا راغلي نه وي. غاخو موږ ماته مطالبانه وا خو د چکونه ورکړي دي 25 لک روپۍ ترکیاتي ټیکټ دي پدامن دي دوی جرګې ولته ویلي دي تاسو څوک افغان اوسه دا خبره روان دي خو د امن او امان موږ ورته چې مشتبه بس د دې اساس دي موارده ارته باید کوي مشتبه امن راکړي موږ حکومت مطالبه کوي اب سر طرفي دي.
د یادونې د بنو پجاني خلک د چلور تنکیو حلقانو مړي د مارچ میاشتې په 28 نیټه مندل شي وو چې عمرونه د 12 کالونه تر 13 کالونه پورې وو. د مرشوی حلقانو د خپلوانو په خبره د حلقانو مندلونه شل ورځې وړاندې د ښکار لپاره له کور څخه وتلی وو او بیا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی چې تشدد پرې شوی او شخ کړی شوی وو. د دغو حلقانو د وژنې پر ضد جاني خېلو تر څو ورځو په بنو کې احتجاج کړی وو او د مارچ میاشتې په 28 نیټه اسلام آباد ته په داسې حال کې د احتجاج لپاره روان شوی وو چې خپل مړی هم د ځان سره اخستی وو خو وروسته صوبایي حکومت دوی ټولې غوښتې ومنلې او هغوی هم خپل احتجاج ختم کړو. د حکومت سره د خبر د پاره ټاکل شوی کمیټې ای وغړی ملک مویز وای سف امریکا ډیبا ته وویل دوی سره حکومت تړون کړی او غوښتې ورل منلې چې د هغې وروسته دوی خپل مړی خاور ته سپارلې. هغه زیاته کړه نن شپږم ورځ ده چې د دوی سره بیا حکومت هیڅ قسمه رابطه نه ده کړې چې خوشتري تر کومه حدا عملی کړی شوی دی. هغه وایي د دوی غوښتنه په سیمه کې د امن په ځای کولو او غواړي چې سیمه کې باید د شو او بدو وسلوړ توپیر ختم کړلای شي. ملک مویز وای دی حکومت نه پښتنه کړې و چې د دوی سیمه د هر ډول وسلوالو څخه پاک کړلای شي خو تر اوسه وردا سه هیڅ په نظر نه راځي چې د هغوی په غوښتنه څه کار شوی وي.
نیژ په کې څه خو یې سامانه ده شوای زو ته تاسو یا یو په باندې خبر ار سره کړی دو په یو شی یم سره خو خبرانه نه شوی
مو ما خو مش کی سره سره کړی دو او سم په پر کوم لیکل دي بار بار خبره وای پکې او څنګه نور به چار دو چې څنګه عمل پرواله یا څه سره دتا زیماوار خلک نه سو تل چې نه تاسو کی ادا چې تاسو وکړی آکی او سمونو په ګراوند للی دي.
وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې اړوند بنو انتظامیا پولیس او د صوبی حکومتي چارواکو سره په دې اړوند تماس حاصل وکړه خو دغه رپورت جوړولو دوی ته ځواب ترلاسه نشو. په عین حال کې وبونو کې اعلی حکومتي چارواکي د نوم نه اخستو په شرط وایي سفر امریکا ډیوا ته وویل د پیښې پلټنې روان دي. پر استیک شته خیبر پښتونخوا پولیسو مشر سنول عباسی په خپل د بنو سیمه سفر کړي او د جاج اخستای خو دې هر څه دغه پټ ساتي. هغه وویل چې دغه پیښه کې د اخیری حد ته ورسي او په دې کې ککړ کسان معلوم کړي بیا به هر څه دې په خپل سر ګن کړي. د وایي سفر امریکا ډیوا دا هم وویل چې دوی یو غوښتل د بدرک شوی کسانو دا چې نږدې و اتیا کسانو نمونه دوی ته ورکړي شوی او په هغه هم کار روان شوی. عدنان بیچنائی وی او اے ڈیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درمن اوریدونکو خبرې خبرونه ته ورې بیا هم شرح لاس دا د وایس اف امریکا کې پوری جوړ ده. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې څلور منېټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د مخسن اتنیمی افغانستان کې اته او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو رسمي بجی دي. یوار مو بیا په هم راګرځو د مهمو خبرونو سرچکو ته. پاکستان کې حکومتي شمیرې وایي د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی. په تیرو 24 ساعتو کې تر 15,000 زیات کسان په کورونا اخته شوي. بلې خوا وزیر اعظم عمران خان ویلي درېمه څپه ډېره خطرناکه ده او که خلک احتیاطونه ونه کړي نو لا زیات بندیزونه به ولګوي. په بلوچستان کې د تنخواه د زیاتولو په اړه د حکومتي ملازمانو احتجاج او کاربندیز نن شپږمه ورځ هم دوام درلود او حکومت د غوښتنو د منلو لپاره د 24 ساعتو وخت ورکړی. خو د هغه ایالت اعلی وزیر جام کمال ویلي د ملازمانو تنخواهګانې که زیاتې کړي نو د صوبې پر اقتصاد به تر 15 ارب روپۍ پورې اضافي بوج راسي. او د افغانستان حکومت ویلي د افغان سولې په اړه به د ترکیې په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. راپورونه وایي دغه کنفرانس به د دې میاشتې په دویمه اونۍ کې ترسره شي. او هم د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په کندهار کې د عملیاتو په مهال د 5 ځانمرګو په ګډون 15 طالب وسلوال وژل دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې چارواکي وایي د کورونا وایرس په درېمه څپه کې زیاتوالی راغلی او په تیرو 24 ساعتو کې تر 15,000 زیاتې مثبتې پیښې رامنځته شوي او تر 80 زیات کسان له دغې وبا څخه مړه شوي دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ملي ادارې ویلي ټول پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې تر 15 زیات ټیسټونه شوي چې پکې د مثبتو پیښو شمیر 9.2% دی. د روغتیا چارواکو یو وری بیا په خلکو ژغ کړی چې احتیاطونه دي کوي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دي نه ځي، ماسکونه دي لګوي او لاسونه دي صفا ساتي. بلې خوا وزیر اعظم عمران خان هم ویلي د کورونا وایرس درېمه څپه ډېره خطرناکه ده او خبرداری ورکړی که چیرې ولس په ټاکل شوي بندیزونو باندې عمل ونه کړي نو لا سخت بندیزونه به ولګوي. پاکستانی مطبوعات وایي په هیواد کې د حکومت مخالفه یوولسو سیاسي ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د خپل منځي اختلافونو سره مخ شوی. دا له هغه وروسته چې د ائتلاف دوو غټو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند یو پر بل و ائتلاف ته د زیان رسولو تورونه ولګول او یو له بل څخه د دې وضاحتونه غوښتي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د تیرې جمعې پر ورځ د پی ډی ایم د 5 ګوندونو غونډه وسوه او له هغه وروسته له پارلمان څخه د استعفاګانو په اړه پیپلز ګوند د دوشنبې پر ورځ رابلل سوی خپل د مرکزي کمیټې غونډه وځنډوله. څېړونکو وایي دا یو پیغام و چې پیپلز ګوند به پارلماني سیاست ته دوام ورکوي. بلې خوا مسلم لیگ نون دې ګام ته له حکومت سره مرسته ویلي. په بلوچستان ایالت کې د سرکاري مامورینو او د سکول د استادانو کاربندیز نن شپږمه ورځ هم دوام درلود. دغه حکومتي ملازمان په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی غوښتنه لري او وایي په هیواد کې ګراني زیاته شوې خو د دې تنخواګانې نه دي زیاته شوې. راپورونه وایي د احتجاجي ملازمانو او د حکومت ترمنځ د خبرو اترو اتم پړاو سوی خو څه پرمختګ نه دی سوی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلي که چیرې د ملازمانو تنخواه ور زیاته کړي نو د ایالت په خزانه به له 10 څخه تر 15 ارب روپۍ پورې نور زیات بوج راسي. خو د احتجاجي ملازمینو مشرانو حکومت ته د دوی د غوښتنو د منلو لپاره تر 24 ساعته پورې وخت ورکړی او ګواښنه کړې چې له هغه وروسته به ټولې لویې لارې وتړي. په خیبر پښتونخوا کې حکومت اعلان کړی چې سږ کال د سپتمبر په میاشت کې به بلدیاتي ټاکنې کوي. په هغه صوبه کې د بلدیاتي ادارو یا ځایي حکومتونو موده د 2019 کال د اگست په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. په هغه ایالت کې د کابینې وزیر ضیا الله بنګش ورسنیو ته ویلي چې صوبایي کابینې د بلدیاتي انتخاباتو د سپتمبر په میاشت کې د کولو منظوري ورکړې ده. د افغانستان حکومت ویلی په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو کې دونکو غونډې ته خپل پلاوی لیږي. ټاکل شوی د غونډه په استنبول کې د دې میاشتې په نیمای کې ترسره شي. افغان چارواکو ویلي طالبان د زور له لارې نه بلکې د خبرو اترو له لارې بریا ته رسېدلی شي. په عین وخت کې پرون د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو طالبان له جګړو پرته بل څه نه پیژني، نه په سیاست پوهیږي او نه یې څه بدلون کړی دی، خو طالبانو دغه تازه څرګندونو ته په سملاسي توګه څه نه دي ویلي. او هم د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار ولایت په ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د 5 ځانمرګو په ګډون 15 طالب وسلوال وژلې دي. د دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دا عملیات په 24 ساعتو کې کړي دي او زیاتوي چې افغان ځواکونو په ارغنداب او ژړۍ کې د طالبانو لخوا شخ کړل سوي 2 ماینونه هم ناکاره کړي دي. په هندستان کې پولیس وایي ختیځ ریاست چتیسګړ کې لما او یاغیانو سره په یوه نشته کې د نیمه پوجي قوه او 15 عسكر وژل شوي. دغه پیښه کې یو یاغي هم وژل شوی دی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر جی ام اوستی د ای پی خبري ادارې ته ویلي پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې دوی د استخباراتو د معلوماتو په اساس د یاغیانو په ضد عملیات کول. د د پوینا په باجپور ضلع کې په زیات شمېر ماو یاغیان راغونډ شوي وو. دغه پیښه کې 12 نور عسكر ژوبل هم دي. او په انډونیشیا کې چارواکي وایي د جاوا په سیمه کې د یوې غټې سمندري بیړۍ او د مای نیونکو د کښتۍ په ټکر کې 12 مای نیونکي لا تر اوسه بې درکه دي. په هغه پیښه کې 2 مای نیونکي مړه شوي هم دي. دا پیښه پرون رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د بې درکه کسانو د لټون لپاره یې عملیات پیل کړي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د افغانستان د امن د عمل په حواله سره دا رپورټونه خبره شوې دي چې د افغانستان امن په تړاو کې د ترکی غونډه بعد اپریل میاشتې په نیمای کې جوړیږي او شاوخوا لس ورځې بچاري. افغان حکومت هم وایي چې دغه غونډې ته پلاوی لیږي او د سولې په هڅو باور دی، خو اوسه پورې د پلاوی د غړو په اړه معلومات نه دي شریک کړی شوي. د دې رپورټونو سره دا هم افغان حکومت یو ځل بیا ویلي دي چې طالبان د زور د لارې نه بلکې د خبرو د لارې بریا ته رسیدلی شي. د افغان حکومت د مذاکراتي هویت یو غړی وای د ملګری ملتونو په ګډون د امریکا او ترکی استازو د قطر په کوربتوب د استنبول غونډې په ایجنډا بحث شروع کړی دی. د سولې دغه هلو او هڅو سره د قومي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل طالبان د جګړو نه علاوه نور څه نه پیژني، په سیاست نه پوهیږي او هیڅ قسمه تغییر هم نه دی کړی. د دې خبريال حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د افغان سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته ټاکل شوی چې په همدې میاشت کې د ترکی په پلازمینه استنبول کې هم څو اړخیز غونډه جوړه شي چې طالبان افغان دولت د سیمې هیوادونو امریکا او ملګری ملتونو ورڅخه د خو پایلو تمه لري. ملګرو ملتونو ترکی او امریکا د افغان سولې په تړاو د ترکی غونډې پایل پر نیټه هوکړه کړې. اوس رسنۍ ته سرچینو ویلي چې دغه غونډه به د روان اپریل میاشتې په 14 چې د حمل یاوري لښ پښتمې سره برابرېږي په ترکیه کې جوړیږي. سرچینو په خبره دغه غونډه به شاوخوا لس ورځې دوام کوي. د سولې هڅو سره هم مهاله تر دې مخکې په دوحه کې د دولت مذاکراتي هیئت یو غړی غلام فاروق مجروح ویلي وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په قربتوب د استنبول په غونډې پر ایجنډا بحث پیل کړی دی. مجروح وویل
نمائندگان کشورهای امریکا و ترکیه
دای وای د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیه استازو د قطر په قربتو د استنبول غونډې پر ایجنډا بحث پیل کړای. افغان حکومت بیا د سولې لپاره لوخ وړاندې د ټاکنو اوربن او یادې ناستې ته هم چمتووالی ښودلی دی. د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی د زور له لارې طالبان واک ته نشي رسیدلی او نه هم افغان حکومت چاته اجازه ورکوي چې د زور له لارې پر افغانانو حکومت وکړي. د ده په خبره طالبان د تاوتریخوالي دوام له لارې دا ثابته کړې چې دوی د سولې اراده نه لري او غواړي د زور له لارې ځان واک ته ورسوي. محب وویل
طالبان دې د افغانانو واوري د خپلو بادارانو ډیر واوریدل او هیڅ ګټه ورته نه رسولي. اوس هم چې کم کار کوي او جنگ ته آمادګی نیسي، په دې جنگ کې دوی بیرته افغانان شهیدانی، مسلمانان شهیدانی، د افغانستان تاسیسات ورانی، په دوی باندې کچیرته یو زره افغانیت هم پکې پاتې وي، غږ دادې چې نور د دې ورانکارین لاس واخلي، د مذاکرې د لارې نه په قدرت کې د شاملېدلو لار ورته شته.
امریکا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې په دغو خبرو کې پرشته خندونو خبري وکړي او ژر تر ژره یوې پایلې ته ورسیږي. د دې خبرو سره مل د ارګ مطبوعاتو دفتر تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني د ځینې هیوادونو سفیرانو او د بین المللي سازمانونو استازو سره په سولې خبرې کړې او په دې اړه یې د ښکېلو او نړیوالو متحدینو او چارواکو سره لیدنې زیاتې کړې دي. بیان کې راغلي افغان ولسمشر اشرف غني تیر ورځ له غرمې مخکې امریکا متحد ویلتونو شزدفیر دی ناتو ملکی استازی او دی یوناما دی سرپرست پو گردون دی اروپایی طولانه دی غرو هی ودونو سفیرانو دی بین المللی بنسرتونو زینو استازو سر پو چرچینو مرنائی کی کتلی. غنی پو دغا کتنه که دی سولی پروسی دی رتلون کو گمون او دی سولی پاره دی افغانستان حکمت دی لیدلوری دی تشریح ترسنگ دی گردونوالو پختنی هم زواب کردی. حکمل صدات دیواری دیو افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وای د کندهار په دوه ولسوالو جړی او ارغنداب کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات کړي چې پکې د 15 ځانمرګو په ګډون 15 اویا طالب وسلوال هم وژل شوی دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه وسلوال ترهګر د تیر یو شواروز په محل وژل شوی دي او د هغه دوه دیش ماینونه هم ته منځ وړل شوی دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت شعیب زاده راکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د قندهار په دوه ولسوالیو جړی او ارغنداب کې افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات کړي چې پکې د 15 ځانمرګوي چې پکې د 15 ځانمرګو په ګډون 15 اویا طالب وسلوال وژل شوی دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه وسلوال ته هغه د تیر یو شواروس په محل وجل شوی او دا غوی 2.5 ماینونه هم له منځه وړل شوی دی. اعلامیه کې راغلی چې د قندهار شاولې کوټ ولسوالۍ کې په 14 موادو بار د طالبانو یو موټر خپل هدف ته رسیدو وړاندې امنیتي ځواکونه تباه کړي او د یو ستر 14 مخه نیولې ده. امریکا غږ آشنا د قندهار د 215 اتل قول اردو د ویان ډګروال یحیی علوی له خولې ویلي د ارغنداب ولسوالۍ په تابین سیمه کې لسګونو وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د مرکز نیولو لپاره 13 شپه برید کړی و چې دغه برید په شاتم بول شوی او جګړه تر نن سهار روانه وه. د قندهار د پولیسو ویان جمال بالغزه امریکا غږ ته ویلي د 13 شپې عملیاتو کې د طالبانو لس قومندانان او ځانمرګي وجل شوی دی. دن خطه په داسې حال کې شوی چې په دې ورستیو کې د افغان سولې د پاره د بیلابیلو نړیوالو فورمونو څخه یو شمیر کوششونه پیل شوی، خو دا حالې ځلې له افغانستان کې د اوربند او جګړې د ختمېدو لامل شوی نه دی. افغانستان کې د سولې د پاره په ورستیو تجویزونو کې د موقتی حکومت په ګډون یو شمیر وړاندیزونه مخې ته راغلي او ځینې اړخونه په 13 بیا طالب استازي د ولسمشر غني له واکه لري کېدل غواړي او ځنی نور د یو لړمحاله حکومت جوړیدل غواړي. په تاجکستان کې د آسیا زړه استنبول پروسې د بهرنو چارو وزیرانو نه هم کانفرنس ته د وینا په محل افغان ولسمشر اشرف غنی او زلبیا په دې ټینګار کړی چې د واک انتقال به یوازې د ټاکنو له لارې ترسره کیږي. د افغانستان په چارو جوړ نظر لرونکو خبريال طاهر خان وايي طالبان به د افغان سولې لپاره د اشرف غنی نوی پلان ونه مني او طالبان هم د حکومت غوښتنو منلو ته تیار نه دي. په ټویټر ښاغلی طاهر خان لیکلي مسلې هغه وخواري دي چې د جګړې ختمولو په خاطر ټولې ډلې خپلو دریځونو کې نرمي راولي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط وای د کلو په نسبت خارونو کې د پولیو کترونه انکاري خلک زیات رپورټ کیږي. نو موږ وای په خارونو کې د پولیو چارواکي کور په کور د خلکو د پوهولو د پارزي کم چې ډیر ګران کار دی. عبدالباسط دا خبره په داسې وخت کې کړی دا چې په پیښور کې د وورزو د پاره د پولیو پرسد د ویکسینیشن کمپین هم سرته رسیدلې ده. او د پولیو د مخنیوي چارواکي وای چې خیبر پختونخوا کې په پیښور خار کې تر ټولو زیات د پولیو د ساسکو نه انکاري مورو کلا رپورت شوې دي. په دې موضوع تفصيلي رپورت د دیو خبريال شاهین شارا کوي.
په پیښور کې یو کم دیشم مارس نه پیل شوی پولی کمپاین نن پای ته ورسېدو. د پولیو وارس خطر لوجې د نور سیمو په برعکس دلته وو ورځې پولی کمپاین وو. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه د پیښور شاهین مسلم ټاون نه 100 ورځې وړاندې د پولی وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت رپورت شوې دي. خو په داسې حال روان کمپاین کې پیښور کې 200 نه سیوا انکاري خلک رپورت شوې دي. د کوم لپاره چې پولیو کارکونکو هلې ځلې لا هم روانې دي. کاری محمد بلال په پیښور کې د پولیو ټیمانو سره هغه ماشومان کورونو ته ځي کوم چې د سنه سو جوحاتو لکه بل د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوی وو. وای خلک په دې خبره باوري کوي چې پولیو ساسکي د ماشومان روغ صحت لپاره دي.
باقي د مونږه ټیم جوړ کو او غیل چې کم دی ورشو او هغه د پاره چې کم دی مختلف پروګرامونه هم کوي. د مونږه چې څومره ټیم ورکرز کوي اویرنس د پاره هغه د پاره پروګرامونه مو کوي. نو هغه کې مونږ هغه خلک روغ غواړو. نو داغه په وجه باندې چې کم دی مخ کې بټیر زیات راتلل او اوس چې کم دی رو رو چې کم دی داغه ریشو کمیږي او ډیر ښه نتایج مونږ ته داغه راغلي.
د پولیو د مخنیوي چارواکو وینا تر مخه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې خواوشه 3,00,000 ماشومان ته پولیو ضد ساسکي نه دي رسیدلي چې 1,00,000 پکې انکاري خلک موجود دي. د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط ویډیو ته ویلي د کلو په نسبت خارونو کې زیات ستونزې راپیخیږي او د انکاري خلکو شمیره ډېره وي. وایي دا خلک په پولیو کترو اچولو کانې کول د پولیو کارکونکو لپاره یو بل لوی چیلنج دی.
او داسې علاقو کې چې بیا د مختلفو علاقو نه خلک په یو ځای کې راجمع شي نو د نه الته ټرایبل سیستم وي نه دغه دغه شانته کې څوک مشران وي چې غي سره سړی سو کینی او د یو مشر په خبره باندې ټوله قبيله یا ټوله علاقه تاسو ومني نو دغه د لپاره بیا نو دغه وجه دا چې مونږ ته دغه د کنوینس کولو کې او اغي ته دا خبره ور باورې کولو کې چې را د کترې دغه د بچو د لپاره ډیره زیات ضروری.
د پولیو د مخنیوي نړیوال ادارې تازه رپورت تر مخه د پاکستان بلوچستان سند او خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو څخه د پولیو وارس ماحولیاتي نمونې مثبت رپورت شوې دي چې په خبر هم پکې شامل دي. د صحت ماهرین وايي یوازې د پولیو دوه ساسکو د لارې خپل ماشومان د دغه خطرناک وایرس څخه بچ ساتلی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. په بلوچستان صوبه کې د سبا یعنی د ګل دورزینه شروع کیدونکې د پولیو پرسد کمپین دوه ورځې نور وزنډولې شو. د بلوچستان ای او سی ویاندوای چې په صوبه کې د دولتي مامورینو احتجاج جاری دی، ځکه په دغه حالاتو کې د پولیو پر ضد کمپین نشي شروع کېدی. د پیرامیډیک سټاف یو مشر منان خان اچکزی وای چې ترسو حکومت د دوی غوښتنې منلی نه وي، تر هغه پیرامیډیک سټاف غړي پولیو پر ضد کمپین کې برخه نشي اخیستی. د دې خبريال نعمت الله سرحدی په تفصیلي ریپورت راکړي.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کارکونکو ای او سی یو چارواکي شاپور خان وای سپه ایالت کې د دولتي مامورینو لخوا دروان احتجاج د وجه د پولیو په ضد کمپاین ور بیا وزندول شو. ستاره کمپاین به د سبا څخه شروع کیږي، خو اوس په دروان میاشتې ووم تاریخ څخه شروع کیږي.
اله لرو د اپریل په و تاریخ به دا کمپاین برته شروع شي. دغه ګرد نسبت لري د درنې سره یا د کومه ناشته چې دا وخت د ګرینډ ورکرز الاینس په توګه موجود ده، اسی هغه چې دی دا میسج د خکړی و چې چونکه دی په درنی کې دینو د دې وجه د دې سکاسر دي چې د پولیو کمپاین وچلوي.
په بلوچستان ایالت کې دولتي مامورینو د مختلفو سازمانونو اتحادیې ګرینډ الاینس د تیری میاشتې د نوښتم تاریخ څخه د ایالت پستر شارکوټه کې احتجاجي پرلت د یو سرکاري ودانۍ مخته روان کړی دی. خپل میاشتنی معاش کې زیاتوالی غواړي. په دغه احتجاجي کې پیرامیډیک سټاف سازمان هم شامل دی چې د پولیو په ضد د کمپاین په محل دغه سازمان غړي هم خپل دندې تر سره کوي. دغه سازمان ایلتي د مالی چارو مشر ادمنان اسکزی وویل چې ترڅو حکومت د دې غوښتنې منلې نه وي، تر هغه به دوی د پولیو په ضد کمپاین کې برخه نه اخلي.
نو درڅو پوری چې د ګرینډ الاینس احتجاج شروع وي، درغه پوری به د پولیو بایکاټ کې پیرامیډیکل سټاف دی، ډاکټران دي، نرسان دي، نور کم د هیلت ملازمین دي، هغه درا ساته پوری چې په درنه کې ناشې د پولیو کمپاین بایکاټ بشروي.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کمپاین د ټولو پاکستان سره د تیر میاشتې پر نوښتم تاریخ باندې بشرو کېدو. د پولیو په ضد کارکونکو یو چارواکي عبدالمنان وای چې په ټولو ایالت کې دغه کمپاین د پاره انتظامات د مخکې څخه نیول شوی دي. په ایالت کې سکله هم ای او سی د پولیو کمپاین شروع کولو امر وکړي، نو به دوی د پولیو په ضد کمپاین شروع کړي.
انتظامات دې هغه بالکل مکمل دي، زموږ ټرینینګونه دې هغه د هر لیول هغه شوی دي. زموږ کوم کمیونیکیشن یا د خلکو سره رابطکاري مجلسونه او دا لوغه ټول مکمل سی وی دي. شاله پرو تاریخ باندې کچيري حالات سازگار سلوک مجد کمپاین اول او رسمي او کچيري حالات تیار کم ولوکل کم سوس موجوده تور حالاتي نو بیا پرو تاریخ باندې په سلا خپل کیږي.
د بلوچستان د ای او سی د ویان په وینا د ټول ایالت په دغه زلو کې د پولیو په ضد کمپاین کې بشاو خو سلر مشلکه کوښیان ته ویکسین ورکول کیږي، چې د تیر کمپاین په شار په دغه کمپاین کې به هم د پولیو د درې سره قسمونو مخنیوي کوونکی د ټرایویلنګ په نامه ویکسین به د 15 کالو څخه کوم کوښیان ته ورکول کیږي، چې دغه ویکسین د ایالت په ټول دغه زلو ته رسول شوی دی. نعمت الله سرحدی، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د سیمټو د کارخانو اتحادیه ویل دي په ملکی کچه باندې د سیمټو پیداوار کې 20% اضافه شوی ده، او بهر ملکونو ته هم د سیمټو برآمدات 20% زیات شوی دي. په مردان خار کې د تعمیراتو د کار سره تړلې کارکونکو وای روزګار بحال شوی دی، او د دې بنیادی وجہ کم قیمتونه او د حکومت لخوا ورکړې شوی رعایتونه دي. او بل دا هم چې د کرونا وبا د لاسه خلک چې کورونو کې ناستي، نو کورونو کې کارونو ته پام شوی دی. یاد دي د پاکستان حکومت په وروستو کې د ودانو د پرمختیا او کورونو جوړولو لپاره مختلف سکیمونه هم راوړي دي، او د روان جون پورې د ودانۍ په څنګه کې د ټیکسونو رعایتونه هم ورکړي دي. تفصیلي رپورت په دغه خبريال ریاض حسین راکړي.
پینځه سلويخ کلن میر حکیم جان د ودانې د کار سره تړلې دي. دیوالی د کرونا وبا له وجې روزګار خراب شوی وو، خو په ملکي د حکومت لخوا د رعایتونو او موسم د بدلیدو له وجې خلکو د ودانې کارونه شروع کړی دي، چې له عمله یې د هغوی روزګار هم په دې شوی دي.
چې موسم کله ګرميږي نو زمونږ د روزګارونو نور هم سیوا کیږي، او ماشاءالله گزارا نور هم خوشوي دا اوس په دې وخت کې چې اوس پوره خوشی کم دي. نو دا حالات ډیر خراب وو، دا روزگار ډیر خراب شو. حکومت چې کم دې سنا سترکی ورکړه، سریام لگا ارزان شوی نه پدی وجه را روزګارونه نورم ښه شوی.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانه د ملکی سیمټو د کارخانو د اتحادیې په حواله وایي د تیر کال په پرتله روان کال د سیمټو په خرڅ کې اضافه شوې ده. د اتحادیې وینا ده چې تیر میاشت په مارچ کې د سیمټو پیداوار 40% زیات شوی دی. دوی وایي تیر کال 2020 کې د سیمټو پیداوار 3.5 میلیونه ټن وو، خو روان کال دغه پیداوار 5.5 میلیونه ټن ته زیات شوی. د پاکستان د سیمټو د کارخانو اتحادیه وایي چې بهر هیوادونو ته د سیمټو برآمد 50% سیوا شوی او دا برآمدات د 5 لک ټن نه 8 لک ټن ته رسیدلی دی. محمد یونس په مردان ښار کې د ودانې د موادو روزګار کوي. دوی وایي د کرونا وبا له وجې روزګارونه بند شوي وو چې له وجې د ودانې د شیانو قیمتونه راکم شوي او دا وخت هغه به نه دي زیاتې شوي. محمد یونس وایي د ودانې د موادو غوښتنه زیاته ده.
کرونا نه پسو نو کولاو کارونه کېدل، په غټ غټ لکه پلازې جوړې دي، مارکیټونه جوړې دل غټ کولاو، او چې کرونا سټیک به وانه دکانداران دا ټول وزګارو دی به کور کارونه کول، کور کوا او جړه ټیکا، دکان ټیکا، هوټل ټیکا، نو دا دغه دغه اوس کارونه سیوا شي.
کاروبار کوونکی وایي دا وخت د سیمټو د یوې بوجې بیا د 1580 روپۍ نه تر 600 روپۍ پورې ده، او یو سی کړشګا د 1300 روپۍ نه تر 2000 روپۍ پورې میلاویږي. د پاکستان حکومت د روان کال جون د 1.5 نیټې پورې د ودانې په څنګه کې 90% مالیه او ویډ هولډینګ ټیکس ختم کړی دی، او د ځمکو په اخستو راتلونکي اډوانس ټیکسونه یې هم د 10% نه 15% تر کم کړی دي. د وزیر اعظم د نیا پاکستان هاوسینګ سکیم لاندې ورکوونکي قرضو د سود شرح د 15% نه 3% تر کو ځکړې شوې ده، خو بیا هم د سیخ او سیمټو کاروبار کوونکي وایي د حکومت لخوا په سیلز ټیکسونو کې اضافه او د بجلی او ګیس په بیو کې زیاتوالی د هغوی په پیداوار اثر غورځوي او بیا د هغې اغېز په برآمداتو پریوزي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ډیوا مردان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
او اوس وړاندې کوي و اداریا، دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
سخت کال د ترجنو زنانو د نوم بین الاقوامی اعزاز 20 زنانو ته ورکړې شوې ده چې اوغو پکې افغانستان کې هدف کړې شوې وجلې شوې زنانه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن او د امریکای د صدر کور ودانا لیډی جیل بایدن د خارجه چارو په محکمه کې د انعامونو ورکولو په دستور کې یو ځای شامل شول. په دغه موقع وزیر خارجه انټونی بلینکن خپل تقریر کې وایي چې د امریکای د خارجه چارو محکمه په ګرد دنیا کې او ټول ځنو زنانو ته بین الاقوامی اعزاز ورکړی دی، چاچی د امن، انصاف، بشری حقوقو او د جنسی مساوات په مرسته کې د خپل زبردست استقامت او د قیادت سرګندونه کړی ده. په دې زنانو کې یو د بیلاروس ماریا کالیس نکاوا ده. دی او د دې ملګرو په بیلاروس کې د الیگزندر لوکاشنکا د شپږویشتو کالو اقتدار ته سینو والا او د لانجمنو انتخابونو خلاف د مبارزې په سر ډیر په زړورتیا جیل ته غاره کې خودا. دا شان بل یو زنانا د برما پیو پیو آنگ دا سوکچی اسوس پر اوچتی دودا د دې جوړ تنظیم دی وینگز د مختلفو کمشمیره او مذهبي فرقو ترمنځ د ظلمو د تګ را تک بندوبسونه کوي او د امن او روغې جوړې د پاره کیدونکي کوششونه مخ په وړاندې بوزي. په درېم نمبر اعزاز ګټونکي د کیمرون میکسی میلنی نومې زنانه ده، چا چې د بشري حقوقو د پاره ډیر کار کړی دی او د کیمرون په خانه جنگي کې په ډیرو موقعو د خپل سر په خطره د کیمرون د خانه جنگي د ختمولو د پاره حالې ځلې کړې دي. څلورم زنانه د چین وانګ یو ده، څوک چې په چین کې د بشري حقوقو د ساتنې یو ډېر نامتو مرستیال ده. د خپل دې کردار په سر سو سوزل نیولې شوی او جیل ته لیږلې شوی ده. اعزاز اخیستون کې پنځمه زنانه د عوامي جمهوریت کانګو جولین لوسنجی ده، چا چې په خزو باندې د ظلمونو کېدو خلاف مبارزه کې ډېر زړه پورې کردار ادا کړی دی. دین علاوه د ترزونو زنانو د نامې بین الاقوامی اعزاز اخیستونکو کې د کولمبیا مایرس انګاریتا، د ګواتیمالا ججا ایریکا ایفان، د ایران شوره بیات، د نیپال مسکان خاتون، د سومالیا زهرا محمد احمد، د سپین سیستر الیشا وکاس مورو، د سریلانکا انیتا غناراجا، د ترکی کنعان ګلولو او د وینزویلا اناروزا ریوکنډي راس شامل دي. دستوري خپل تقریر کې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن دا خبره په ګوته کړه چې د زنانو او د جنکو حقونه وغل خلکو ته ډیر اسان وي. همدغه وجه ده چې د زنانو او د جنکو لپاره د یو مساوي حقونو سوچ د امریکې د خارجه پالیسۍ مرکزی نقطه ده. دوی کله چې موږ خپله خارجه پالیسی جوړو نو د ښځو او د جنکو حقونه او ضرورتونه پوره په خیال کې ساتو. اعزاز ګټونکو، زنانو ته د پیغام ورکولو په موقع د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن وی چې تاسو زمونږ په دنیا کې انصاف خوروئ، زمونږ دنیا محکمه کوي، په دې کې امن او قرار راولي او دا آزاد ساتي. په دې سبب موږ تاسو سره په اودریدو کې فخر محسوسو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.